آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
خبرون لندیز افغان چارواکو ویلی دی چې یو ځانمرګه بمچون کې د جمهور رئیس حامد کرزی د ترزوی وژل دی. د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې په سلګونو طالبانو حمله کړې چې شپېته وسلوال طالبان او شپږ افغان عسکر پکې وژل شوي دي. د حماس نظامي قومندان د اسرائیلو سره اوربند رد. السلام علیکم رو جوړا خوشاله اوسئ. د خبرونو نو وروسته به رپورټونه در واورو او په آخر کې به د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
افغان چارواکو ویلي چې یوه ځانمرګه بمچون کې د کندهار په ولایت کې د جمهور رئیس حامد کرزی د ترزوی حشمت کرزی وژلی دی. حشمت کرزی چې د جمهوری ریاست د یوه کاندید اشرف غنی یو سلاکار هم و، د اختر مبارکۍ دپاره خلک کور ته ورتلل. په دې خلکو کې یوه ځانمرګه چې بم یې ورسره تیر کړی و، د هغه سره د روغبړ په مهال بم وچاوه. جمهور رئیس کرزی په یوه لیکل سوې بیانیه کې ویل دي چې د ده کورنۍ هم د نورو افغانانو په شان د شخړو او جګړو څخه چې هره ورځ پکې وژل کیږي خوندي نه ده، او لکه نور افغانان چې هره ورځ د تروریستانو د حملو هدف دی، زموږ کورنۍ هم کومه استثنا نه ده، او لکه نور افغانان زموږ کورنۍ هم باید چې هغه وزغمي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده چا څه نه دي ویلي. د کندهار د والی نطاق د واخان مینپال داسې وایي:
مې انتحار کوونکی شي په خولۍ کې انفجاري مواد ځای پر ځای کړي وو، او اشمت خان ته د مبارکۍ لپاره ورغلی وو، د مبارکۍ په نیت ورغلی وو. د مبارکۍ پر مهال باندې پر هغه باندې چاودېدونکي مواد چې ولیدي چې متاسفانه په پایله کې اشمت خان خلیل کرزی شهید شوی او یو بل ملکي زخمي دی.
حشمت کرزی ته په کندهار کې د قدرت د پرتله کوونکي په توګه کتل کېده، او د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی انتخاباتي مبارزه هم پر مخ بیوله. غنی په ټویټر کې لیکلی دی چې د ده د دغه سلاکار مرګ به افغانان د دوی د دشمنانو په مقابل کې سره یو موټی کړي. هغه ویل دی چې موږ به د افغانستان د دشمنانو د بې غیرتو اعمالو په مقابل کې تسلیم نسو. د هر
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په سلګونه طالبانو د حصارک په ولسوالۍ بریدونه کړي دي چې چپکې شپېته وسلوال طالبان او شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د سه شنبې په ورځ پر دغې ولسوالۍ ډلهیز بریدونه وکړل او مازیګر پای ته ورسېدل. ښاغلی عبدالضیا وویل چې په دې بریدونو کې اته افغان امنیتي عسکر ژوبل شوي هم دي. دا ادعا وکړه چې په وژل شوو طالبانو کې ځینې بهرني جنګیالي هم شامل وو. د ولسي خلکو د تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو دقیق ارقام نشته دی. حصارک په ننګرهار کې یوه مهمه ولسوالۍ ده چې لوګر او ننګرهار سره نښلوي.
د حماس ډلې د اردو یو قومندان محمد دایف دا خبره څرګنده کړې ده چې تر هغو به د اسرائیلو سره اوربند ونیسي چې د دغې ډلې غوښتنې نوي ترسره شوي. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د فلسطین په مطبوعاتو کې د حماس غوښتنې بیا یادې کړې او ویې ویل چې اسرائیل باید د غزې محاصره ختمه کړي. دغه قومندان د اسرائیل د یوې حملې څخه وروسته چې د هغه د وژلو لپاره یې وکړه، اوس په پښو نسي ګرځېدلی او په یوه رابهداره چوکۍ کې ناست وي. پرون د اسرائیلو په هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه سل فلسطینیان وژل شوي دي، او په دې سره په غزه کې د ټولو وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1190 ته ورسېد. په وژل شوو کسانو کې زیاتره یې ملکي وګړي دي چې ډېر ماشومان هم پکې شامل دي، او د اسرائیل لخوا 350 اسرائیلي عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جمهور رئیس باراک اوباما له دې کبله چې په ختیځ اوکراین کې د یاغانو سره د ماسکو د ملاتړ په اړه د روسیې په مقابل کې احتجاج وکړي په هغه هیواد باندې نوي بندیزونه او لګولې دي چې د انرژۍ، مالی او دفاعي چارو ته متوجه دي. ښاغلي اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې، دغه نوي بندیزونه د د جولای په ولسمه د مالیزیا د مسافر وړونکو الوتکه د راولېدو سره مربوط وبلل چې 298 کسه پکې عمل شولو. امریکایي کارپوهان وایي چې دغه الوتکه په یو روسي توغندي راغورځول شوې چې یاغیانو استعمال کړی وو او هغوی به فکر کوو چې دا الوتکه یو اوکراینی الوتکه ده. له بلې خوا د اروپایي اتحاد د تشتو غړو ملکونو استازو په بروکسل کې په روسي باندې د نوو بندیزونو په لګولو موافقه وکړله چې په هغو کې په وسلو باندې بندیز او د روسي د تیلو او دفاع په سکتورونو کې د سامانونو او تجهیزاتو په تجارت باندې بندیز اهم شامل دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مارکل ویلې چې په ماسکو باندې د اروپایي اتحاد دا بندیزونه حتمي وو. ښاغلي اوباما ویلې چې ماسکو ونو کړی شلو د هغو نړیوالو تحقیق کوونکو سره همکاري وکړي چې کوشش کوي د مالیزیا د الوتکې د راولېدو علت معلوم کړي. هغه په کرملین باندې دا تور هم ولګاوه چې سرحد ته نږدې خپل عسکر ارزیتوي او ویل چې ماسکو بلتون غوښتونکو ته د نظامي سامانونو او تجهیزاتو استولو ته دوام ورکوي.
روسیه او د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې د وخت د زری وسلو د ازموینو د بندولو د تړون لمخې تقریبا 2500 زروي توغندي لمنځه وړې دي، مګر ماسکو یو کال مخې ویلي چې هغه به شاید نور د دې تړون مراعات ونه کړي ځکه چې واشنگتن تور ور باندې لګوي چې د تړون څخه سرغړونه کوي.
هغه نه د شکلن ډاکټر چې په سیرالون کې د ایبولا د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه کوله په دې ناروغي امر شوې ده. د سیرالون د طبي چارو یو لوړ پوړی مامور ویل دي چې دغه ډاکټر چې عمر خان نومیده په روند سه شنبه په ورځ انا مرشو عمر خان څه کم یو ونی انورسته له هغه مرشلو چې طبي معاینات وخدل چې هغه هم د ایبولا د ناروغي وایروس لري. دا غزوان ډاکټر نه په دې خ نوم غټل وو چې د ایبولا په ناروغي اخته چې د پاسه سلوتنو ناروغانو علاج نه کړی وو او په سیرالون کې ملي قهرمان نه بلل کېده. درې نرسان هم په هغه روغتون کې چې عمر خان په کې کار کاوه په دغه ناروغي امر شوې دي. د ایبولا ناروغي د فبروري په میاشت کې را پیدا شوې ده او د روغتیایي چارو کارپوهان هغه یو بې ساري خطرناکه ناروغي بللې ده.
د چین دولتي مطبوعاتو ویلي چې د دې هیواد سینکیانګ په نارامو ولایت کې په لسګونو خلک د یوې ډلې لخوا په چاقوګانو وژل شوي دي. د چین د سنوا خبري اجانس ویل چې د غړي د دوشنبه په ورځ په دوه ښارګوټو باندې حمله وکړه او د هان او یوغور دواړو قومونو خلک یې ووجل. رپورت وایي چې پولیسو په جواب کې د توپکو ډزې پر وکړه او په لسګونو حمله کوونکي یې ووجل. په دې شخړو کې زیات شمیر خلک زخمي شوي هم دي. دا شخړې د تاجکستان او پاکستان سره د چین په سرحدي سیمه کې شوي دي. او د لیبیا یو جنگي جټالو تک پروند د سه‌شنبه په ورځ د بنغازي په ښار کې په داسې وخت راولي بدلې د چې د اسلامستان او د لیبیا د خاصو قواو ترمن جګړه روانه و. دا سم د سینې معلومه چې د الوتکه د خرابې له کبله راولي بدلې د ک دزي پرسوي دي. یو عیني شاهد ویل چې پایلوټ د الوتکې څخه ځان راغورځولې دي. د لیبیا د خاصو قواو یو سایمنسب د روی تر خبري اجانس تو ویل چې روسله هغه چې د اسلامیستو یاغیانو او د پخوانیو یاغی ملیشو د ائتلاف لخوا د دوی په قواو باندې زورور حمله وسوه، نو دغه قواوی مجبور سوی چې د بنغازی په جنوب ختیس کې د خپل مورچلونو څخه راووزي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درانو واوریدونکو، اوس په خبر راپورټونه راوخلو. هند او متحده ایالات غواړي چې هند ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په وخت کې خپلې اړیکې بیا پیاوړي کړي. د امریکا غږ خبریاله انجنا پاسری چا په دې باره کې له نوې ډیلی نه دا رپورټ رالیږلې ده چې تاسو ته دراوړول کیږي.
د سو میاشتو راهیسې د هند او د امریکا ترمنځ روابط هغه وخت ډیر خراب شول چې واشنگتن د هند یو ملي مشر ته چې اوس د هند صدر اعظم دی د سفر ویزا ورنکړه. او هم د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په نیویارک کې د هند د یو ډیپلوماټي د زندانی کېدل نو وروستو د دغه دواړو ملکونو ترمنځ روابط بالکل ډیر خراب شي وو. مګر اوس دغه فضا هغه وخت خشوه چې د هند بهارتیا جنتا ګوند د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ته ځان چمتو کړي او ټاکل شوی چې هغه بهلته د هند مامورینو سره د هند او د امریکا ترمنځ په پنځم ستراتیژیک پلان هم خبرې وکړي. په نیو ډیلی کې د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنتانی مهاپاترا وایي چې د هند او د امریکا ترمنځ د روابطو پوخ اساس 15 کاله مخکې د هند د بهارتیا جنتا ګوند په وخت کې خودل شوی و. هغه وایي د امید لري چې د هند موجوده صدر اعظم ښاغلی مودي به هم د هغه وخت په شان د امریکا سره روابط ښه او ټینګ کړي. هغه وایي
اگین د بی جی پی از ان پاور، دی هاف ا هیستوري بیهایند ایت، سو دی ویل امپروو
ریلیشنز. یو ځل بیا د بی جی پی ګون قدرت ته رسیدلې. هغه د امریکا سره د روابطو د پیاوړتیا تاریخ هم لري او د هغې یوازینی هدف دا و چې د هند اقتصاد، دفاعي قابلیت او سیاسي اعتبار زیات شي. د هند مشران د دې توقع لري چې امریکا به په هند کې نور سرمایه گذاري وکړي او هم به ورسره خپل تجارت زیات کړي تر څو د خپل ملک اقتصاد پرې ښه کړي. په نیو ډیلی کې د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی منوج جوشي بیا وایي چې دغه دواړه ملکونه په ځینو مسایلو کې اختلاف هم لري. هغه وایي
The Indian expectations are basically on the development front because I think
اساساً د هند زیاته توقع انکشافي اړخ یا جبهه ته په دې خاطر ده چې د مودي حکومت هم په حقیقت کې خپل زیاته توجه اقتصادي انکشاف ته کوي. همدا اوس هند او امریکا د نړیوال تجارتي ټولنې او آر پی آر یا د ذهن د تنوری شیانو او وسیلو د حق په باب په خپلو کې اختلاف لري. په دې کې هم شک نشته دی چې د هند لورې د دې توقع لري چې متحده ایالات به په دې ساحو کې ډیره مرسته وکړي. د هند خلکو سره د دې اندېښنه هم زیاته شوې چې د افغانستان نه د نړیوالو قواوو د محاربوي عسکرو د ایستل نو وروسته به په سیمه کې ترورستي شخړې زیاتې شي. ډیر مبصرین وایي د دې توقع لري چې د پنځشنبه دروازې خبرې به د هند او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې تحرک پیدا کاندي، مګر په صورت د انکشاف توقع هم نشي کېدی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مخ کې دی رپورټ د شوزو په برخه کې یو نوې سروې څرګندوي چې د هغوی د مړینې په شمیر کې د ذهني تکالیفو له امله له 990 څخه راپه دې خوا تقریبا 50% کمښت راغلی دی. رپورټ وایي شوزو ته دغه ذهني تکلیفونه د حاملتوب د ستونزو او ماشوم د زوکړې له امله پیدا کیږي. د امریکا ژغ همکاري لیسا شلاین په دې برخه کې رپورټ رالېږلی دی چې دا د تاسو اورول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې یو شمیر هیوادونه به هغه مقصد پوره نه کړي چې د دغې ناروغۍ د کمښت لپاره ورته ټاکل سوي دي او وروستۍ نیټه یې 2015 کال دی. د دغه انکشافي پلان مقصد او هدف دا و چې د ښځو په مړینه کې د حاملتوب او د ماشوم د زوکړې له امله په درو کې دوې برخې کمښت راغلی دی. د ملګرو ملتونو شمیرنه څرګندوي چې په سولو کې 45 میندې اوس د ماشوم د زوکړې په وخت کې د 990 په پرتله ژوندۍ پاتې کیږي. تیر کال 290,000 ښځې د حاملتوب او ماشوم د زوکړې د ستونزو له امله مړې سوي وې، خو په 990 کې 523,000 ښځې د همدې تکالیفو له امله مړې سوي وې. د نړیوالې روغتیا د حامله شوزو د روغتیایي چارو رئیس مارلن تیمرمن چې په دغه مطالعې او سروې کې دوهمه مؤلفه ده، وایي چې د شکرې مرض او چاغوالی هغه ناروغي ده چې د ښځو تکالیف د ماشوم د زوکړې او حاملتوب په وخت کې زیاتوي. دا وایي:
If you look at what is the lifetime risk for a woman.
یو شمیر افریقایي هیوادونه د زوکړې او حاملتوب په وخت کې کچیرې تاسې دې ته ځرسي چې د یوې ښځې لپاره په ژوند کې خطر څه دی، هغه د یوې ځوانې نجلۍ لپاره د حاملتوب او ماشوم د زوکړې خطر دی چې په څلوېښتو کې یوه ښځه مړه کیږي. په هغو افریقایي هیوادونو کې چې د جنوب په لورې پراته دي، که هغه له نورو سره مقایسه سي، نو به ووینو چې په 3500 کې یوه ښځه مړه کیږي. دا تقریبي مقایسه ده چې د اروپا او یو شمیر نورو غربي هیوادونو سره سوې ده. د نړیوالې روغتیا اداره وایي چې په دې برخه کې دوامداره پرمختګونه سوي دي، او د ښځو مړینه د حاملتوب او ماشوم د زوکړې د پیچلتیا له امله کمه سوې ده. شمیرنه څرګندوي چې هر کال 15 میلیونه نجونې چې عمرونه یې د 15 او 19 کلو ترمنځ وي په بېوزله هیوادونو کې ماشومان زیږوي. زیاتره دغه راز نجونې په داسې توګه حامله سوي دي چې خپله خوښه یې نه وي. د نړیوالې روغتیا یو منتظم وایي چې په دې برخه کې د جادو فرموله نسته چې په زړه پورې نتایج لاسته راوړل سي. هغه وایي:
For example, Rwanda, one of the biggest maybe push
د مثال په توګه په رواندا کې چې ډېرې زیاتې هڅې سوي دي چې د ذهني امراض سره مقابله وسي او د ښځو د مړینې کچه راټیټه سي، او د کورنۍ پلان او د ماشوم د زوکړې لپاره په مناسب وخت کې لارې چارې وسنجول سي. حالت په ټول هیواد کې د ماشوم د نه زیږیدلو د دواګانو په خوړلو کې غټ پرمختګ راغلی، او کورنیو د ماشوم د زوکړې لپاره له پلان څخه ښه کار واخیست. هغه هیوادونه چې د ذهني امراضو 80% پکې شتون لري، هغه په نړۍ کې 10 هیوادونه دي. په دې کې هند، نایجیریا، د کانګو جمهوریت، حبشه، اندونزیا، پاکستان، تانزانیا، کینیا، چین او یوګاندا شامل دي. دغه څېړنه څرګندوي چې د ذهني تکلیف له امله د مړینې غټ شمیر په ښځو کې په سومالیا او چاد کې دی. په دې جمله کې 12 هیوادونه داسې دي چې د ښځو د مړینې شمیر یې د حاملتوب او ماشوم د زوکړې په وخت کې په سلو کې 15 رقم کړی دی.
څو لنډ او مهم خبرونه. افغان چارواکو ویلي چې یو ځانمرګه بمچون کې د کندهار په ولایت کې د جمهور رئیس حامد کرزی د ترزوی حشمت کرزی وجلې دي. په ننګرهار کې چارواکو ویل دي چې په سلګونو طالبانو د حصارک پر وسوالۍ بریدونه کړي دي چې په کې 80 وسلوال طالبان او 6 افغان اسکر وجل سوي دي. د حماس ډلې د اردو یو قومندان محمد ابدا خبره څرګنده کړې ده چې تر هغه به د اسرایلو سره اوربند ونسي چې د دغه ډلې غوښتنې نوې تر سره شوي. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د فلسطین په مطبوعاتو کې د حماس غوښتنې بیا یادې کړې، او ویل چې اسرائیل باید د غزې محاصره ختمه کړي. جمهور رئیس بارک اوباما له دې خبره چې په ختیځ یوکراین کې د یاغیانو سره د ماسکو د ملاتړ په اړه د روسیې په مقابل کې احتجاج وکړي، په هغه هیواد باندې یې نوي بندیزونه لګولي دي چې د انرژي، مالی او دفاعي چارو ته متوجه دي. روسیا او د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې د وخت د زړې وسلو د ازموین د بندولو د تړون لمخې تقریبا 2500 زړوي توغندي لمنځه وړي دي، مګر ماسکو یو کال مخکې ویلي و چې هغه به شاید نور د دې تړون مراعات ونه کړي، ځکه چې واشنگټن تور باندې لګوي چې د تړون څخه یې سرغړونه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. درانې د نری رن سره د مبارزې په تړاو ښه خبر دا ده چې نوی دارو درمل جوړ شو. په دې وروستیو کې طالبانو د افغانستان پر یو شمیر سیمو او ولسوالۍ باندې په ډله ییزه ډول د بریدونو ته زور ورکړی دی، چې وروستی د ننګرهار پر حصارک ولسوالۍ د شاوخوا 400 طالبانو بریدونه کړي دي. جعفر خان د نورستان له پخوانی والی او سیاسی شنن کی جمال الدین بدر سره د طالبانو د ډلېز او بریدونو پر ایلتونو غږیدل.
د افغانستان کې معمولا د موسمي سبب وړي چې حملات زیات کیږي، ټول هغه لارې چې قاچاقداري ویل کیږي طرف ته مده مغنه کیږي د مخالفینو، هغه معمولا جمعې کې تړلې وي او باندې پوښلې وي، نو وړي چې هغه زیات کیږي نو جوړ تګ راتګ سرحد غاړې نه دي خو ته اسانېږي کمالات هم اسانېږي. دوم خبره چې د پاکستان څخه مخکې اوس چې عملیات شروع شوي، د دې نه مخکې چې عملیات شروع شي ګمان کوم هغه د مخفي لاسونو حکومت پاکستان باندې مشغول سوري محسوسيږي. ملټري استبلیشمنت چې ویل کېږي پاکستان معمولا تقریبا د ټولو سیاسي ادارو باندې هغوی حاکمیت یو محسوس مرموز شوی دی، هغوی له خوا یو سهلنګاري یا قصدن هغه ګروپونه چې هغوی سره تړاو لري نه غواړي چې هغوی زیات جوبل شي خراب شي. هغوی ګمان کوم مخکې نه چې وویستلی شو افغانستان هغه نړۍ په تو سیمو کې چې د دولت حاکمیت په سمه توګه نه دی تامین، عملته د خلکو ځان ځای کوزې کړی د ټول د تجهیز او تخلیق او امکاناتو سره او مورال سره راغلی دی. دا دوم او دریم چې د افغانستان د سیاسي خلا، هغه نه مخکې سیاسي خلا راشم د 2014 د زمزمه چې د مخالفین غوږ ته ورسېدلی دی، هغوی دا احساس کوي چې د خلکو زموږ ګزارباتو په اثر باندې افغانستان نه وځي خارجان او خپلو د جنګیالیو د هغوی یو قسم مورال وبخل. او په سیمه کې افغانستان دولت او د خپلو د نړیوال متحدین د خوځښت کې د امریکایي متحدین سره د دې د جنگونو چې خصوصا د کرزي او اوباما په مسکن جنگونو کې شوې ده، دا د جنگونو د افغانستان لپاره یو کوښنده و ده. هغه نه خو د اوسنۍ کوم سیاسي کړکی جوړه غلې ده، ان چې دغه کړکی چې اوس د انتخاباتي جنجال لور سره مخ شوې ده، نو دا تقریبا دولت کې هغه ځې دخل جناهونه سیاسي ګروپونه چې هغه د خلل لري اغه خپل جنګونه چې مشروب دی خو بیرون د ټولو ځان دي چې مونږ دې سره راغلم چې تیری ورسواله کې چې تیری، نو هغه باندې کوم سره پام دی چې داخلي کې دونه جنګونه دي چې هاته حکومت یو طرف تخکی متهم دی، معاون بل طرف متهم دی، د رئیس بل جنګل کې دی، دا هغه مسایل دي چې مخالفین د برزمینه برابر کړ
بل د دوه ولایتونو ترڅنګ چې تاسو یاد کړل فکر نه کوي چې ممکن طالبانو هم دغه ولایتونو ته پکتو باندې او یاد دغه ولایتونو زین ولایتونو ته پکتو باندې طالبانو دغه د بریدونو په تګلار کې یا په پوزي تګلار کې بدلون راوستوي او وز دوی غواړي چې مثلا سیمي ونیسي په یوه ولسوالۍ باندې 200-300 کسان برید کړي.
افغانستان تقریبا اوس موږ په سمتوګه د امنیتي وضعیت موږ تحلیل کوو، صفر لوی لار باندې هغه د کاروان په شکل باندې او د لوی خارونو کې تقریبا افغانستان حکومت ملموس کنټرول دی، هغه نه باندې اطرافو کې تقریبا د حکومتي مامورین نشي تللی او ډېر برګشت وزر ډېر مشکل دی. نو په هغه حساب باندې ویلو چې مخالفین د بردغه ځایونه ته چېرې د چورلګو لار نه دي باندې عملیات ونه شي شپې د خارجي قوه توسط باندې عملیات ونه شي، نو تقریبا هغوی یو قسم حاکمیت ګڼل کېږي.
تاسو ویل کده د بهرنی ځواکونو لور عملیات ونیشي او یا د څرخی الوتکو او یا هوایی بمبار پی ونیشي نو طالبان نشي ماتېدی، ولې فکر کوي چې افغان ځواکونه وړتیا نه لري سره له دې چې 14 کاله وتل؟
موږ د تم څه کم چې ځوانان دي اردو یې مخکې پاشېدلې وي چې پاتې نه و، دا شپږ میاشتې به چرګان نه د هغه اول چپ راځي د کیږي جوړ دي، هغه نه پاتې دا یو کرم څنګه د داخل کوړم چې تر اخره پورته چنګي جو باندې به سره افرین وای. یو هغه وخت چې حوال ورځو تاسیس نو شپور کو جنگ دی او هغه هیڅ کله څه څه نه ځخېږي، هغه ته خیم قرار نه دی برابر.
یعنی تاسو وایئ چې ورتیا لري خو د تجهیز او کمښت او کیفیت لار خو ورتیا یې کم ده، بیا فکر کوي چې طالبان د دې ورتیا لري چې سیمې ونیسي او وې ساتي؟
نه دی باندې موږ راځو کومه کومه طالبان سره هم شاید اوس دغه د دیوال د ازمایښ کوي کوچنی کوچنی په شکل قطعات متفرقه مختلف ځایونو کې څه کنټرول شته، مثلا یو ولسوالي نورستان کې به یو د کونړ کې به یو د هلمند کې به فرض کړئ یو د نګرهار کې به یا د بادغیس کې به، خو دغه ولسوالي په شکل باندې وسره مخکې هم شتون لري یا ځینې ولسوالي اجزا خو سره دي، اما بل ډول توګه باندې یو بستوي ولایت وشي یو د شیو حیاتي او لار وشي هغه باندې وي مله دا اول بل وي غواړي چې دغه څونه زما معلومات دي هغه غواړي چې دغه شیو زه باندې قبضه وکړي چې راي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د مطبوعاتو تبصرې.
د نیوز ارواسپان چې له پاکستان نخبریږي د جولای په 18مه نیټه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا د دوشنبې په ورځ له طالبان نه وغوښتله چې له تاوتریخوالي نه لاس واخلي او د سولې د جریان سره یو ځای شي. جمهور رئیس حامد کرزی په ارګ کې د واړه اختر د لمانځنه وروسته د خبرو په ترڅ کې له طالب مشرانو نه وغوښتل چې په افغانانو حملې بندې کړي او په افغانستان کې تروریستي ډلو ته د عملیاتو په اجازه ورکولو سره هیواد لا پسې امه بې ثباته کوي. ورځپاڼه زیاتوي ښاغلي کرزی په دې وروستۍ و میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې اندېښنه څرګنده کړله او وی ویلې د انتخاباتو له کېدو نه وروسته تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی. ښاغلي کرزی وویل له انتخاباتو نه په وروستۍ و میاشتو کې افغانستان د نادره تاوتریخوالي شاهد دی. ښاغلي کرزی افغان امنیتي قواوې وستایلې چې د تروریستي ډلو په خلاف له افغانانو او له خپل هیواد نه دفاع کوي. د نیوز ورځپاڼه لیکي ښاغلي کرزی د انتخاباتو په باره کې وویلې دا هیله من دی چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به د انتخاباتو جریان پای ته ورسیږي، ځکه نو حالات به عادي شي او افغانان به نوی منتخب جمهور رئیس او حکومت ولري. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د روان کال په آخر کې د اکثره خارجي قواو له وتلو نه د مخه دغه جریان د دې لپاره مهم دی چې قدرت په سوله ییزه طریقه له یو منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته انتقال شي. له بلې خوا د نیوز ویک مجله د جولای د 18مې نیټې په ګڼه کې لیکي امریکا د څارنې ادارې د دوشنبې په ورځ وویلې د امریکا حکومت ونه شو کړلی د هغو 4,650,000 سپکو وسلو څرک ولګوي چې د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته ورکړل شوي دي. دی دا ویره پیدا کړې ده چې کیدای شي ماشینګړې او نور سپکې وسلې د یاغیانو لاسته ورشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د خاص سر مفتش دفتر چې د سیګار په نامه یادیږي او دا د امریکا د حکومت د څارنې و مستقله اداره ده. د نیوز ویک مجله د دغې ادارې د راپورټ له قبله لیکي د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د وسلو په باره کې بیلابیلې ډاټاګانې ساتل کیږي چې اکثره لا درک شوې دي یا د هغو وسلو په باره کې چې د افغانستان قواو ته ورکړل شوې دي دوهم ځلي معلومات ثبت کړي دي. سیګار وویلې د تحقیقاتو په وخت کې ورته معلومه شوله چې یو ځل افغانستان ته دغه سپکې وسلې ورسیږي نو بیا د دغو وسلو څرک لګول ډېر ګران وي او حتی په خپله د حکومت په سیستم کې په دې باب جدي ستونزې شته دي. راپورت وای خای دغه ستونزې زیات شي چې وسلې په بشپړ توګه ثبت او څارل شوي نه دي، په داسې حال کې چې داسې پلانونه شته دی چې د افغانستان امنیتي قواو شمیر راکم شي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شمیر په اوس وخت کې 315,000 تنه دی او دا شمیر به په 2010 کال کې 283,000 ته راټیټ شي. د نیوز ویک مجله د سیګار له قوله په آخر کې لیکي امریکا او نورو ملکونو افغانستان ته له هغه څه نه زیاتې وسلې ورکړي دي چې غوښتنه یې کړې وه او اوس دوی له خپل ضرورت نه 112,000 زیاتې وسلې لري. امریکا له افغانستان نه نه غواړي چې د کلاشنکوف غونټې وسلې له منځه یوسي چې د 2010 کال پورې ورکړل شوي وي او وروسته بیا لویدیځو ملکونو د دې په ځای نورې وسلې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو زموږ وروستۍ نیم ساعت خبرونه پاته ورسیده. خدای دې بلنه درکو درې خبرونه تا چې څو شی به ورسته به اپیل شي.